په افغانستان کې څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي، ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاست نوري هرکلی کوم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د ماسکو په کېدونکې غونډه کې ګډون نه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوي اوربند ته ځواب نه دی ویلی. د دې ډلې پر ضد د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې عملیات ادامه لري. خو لومړی رضوان مراد ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو په غونډه کې چې د افغانستان د سولې په اړه جوړیږي ګډون نه کوي. د کونړ امنیتي مقامات وایي په سرکڼو ولسوالۍ د پاکستانی ځواکونو د توپچی په ډزو کې دوه وړې نجونې وژل شوي او یوه بله ټپي ده. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي واشنگټن په ایران کې د حکومت ړنګېدل نه غواړي، بلکې د ایراني چارواکو په چلند کې د بدلون غوښتونکي دي. پورا خبرونه واورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو په غونډه کې چې د افغانستان د سولې په اړه جوړیږي ګډون نه کوي. د دې وزارت وان صبغت الله احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه له ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره تر سلا مشورو وروسته شوې ده. ټاکل شوې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وروسته په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه جوړه شي چې طالبان هم پکې برخه اخلي.
مبتکر روند صلح هم دولت افغانستان هست و باید هر مورد
دیوید افغانستان حکومت د سولې د نوښت د افغانستان حکومت کړی دی او هر ډول خبرې باید د افغانستان د حکومت په محور او رهبری کې ترسره شي. موږ د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوو. د پاکستان، ایران، چین او هند په ګډون د یو لسو هیوادونو استازي د مسکو غونډې ته وربلل شوي دي. په همدې حال کې روسي رسنۍ ویلي دي چې امریکا هم د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د مسکو په غونډه کې د واشنگټن نه ګډون دا ښیي چې متحده ایالات د افغانستان د سولې له پروسې سره لیوالتیا نه لري. دفاع وزارت وایي تر کومې پورې چې طالبانو هم اوربند ته غاړه نه وي ایښې، د هغوی پر ضد به د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام ولري. د دفاع د وزارت وایي غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل په یو شمېر ولایتونو کې اوس د وسلوالو پر ضد تصفوي عملیات دوام لري.
د جمهور رئیس د هدایت سره سم تر څو چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند ته مثبت جواب نه وي ورکړی، زمونږ امنیتي ځواکونو لخوا نه به پلان شوي عملیات ادامه لري چې دا اوس هم په ننګرهار، پکتیا، غزنی، همدارنګه اروزګان، کندوز او هلمند کې زمونږ عملیات چې دي دا ادامه لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اعلان له مخې افغان حکومت له تېرې دوشنبې راهیسې د طالبانو پر وړاندې درې میاشتنی مشروط اوربند اعلان کړی. د کونړ امنیتي مقامات وایي په سرکڼو ولسوالۍ د پاکستاني پوځیانو لخوا د توپونو ډزو دوا وړې نجونې وچلې دي او یو بلې ټپي کړې ده. د کونړ د امنیت قومندانې ویاند فرید الله دهقان نن ازادي راډیو ته ویل تیر شپه د پاکستان پوس د سرکڼو ولسوالۍ شونکړې باندې د توپونو درې ګولې وشتلې چې یوې په یو کور لګېدلې او ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کونړ چارواکو ویلي دي د دې ولایت په سرحدي ولسوالۍ او د پاکستان پوس د توپونو ډزې له 2010 کال راهیسې روانې دي چې ګڼو خلکو ته ځاني او مالي تاوان اړولې ده. پاکستان بیا پر افغان خوره د توپونو د سینې ته د وی خو ټینګار کوي چې د ډیورن پولې اغار د تورستانو د تورستانو پر ضد بریدونه کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وی واشنگټن په ایران کې د حکومت ترنګېدل نه غواړي، بلکې د ایراني چارواکو په چلند کې د بدلون غوښتونکي دي. جان بولټن نن په بیت المقدس کې خبري اعلان وکړ ویل د ایران د رژیم بدلون د امریکا پالیسی نه ده، خو د نوموړي په خبره دا باید ښکاروي چې موږ د ایراني رژیم په تګلاره کې لوی بدلون غواړو. بولټن په بیت المقدس کې له اسرائیلي چارواکو سره د سیمې پر حالاتو خبرې وکړې. جان بولټن تر دې مخکې ویلي وو چې واشنگټن باید په ایران کې د رژیم د بدلون لپاره فشارونه زیات کړي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار سبا ته په جنیوا کې له خپل روسي سیال سره ویني. بولټن ویلي دي چې دی به په دې کتنه کې له سوریې څخه د ایراني ځواکونو په وتلو ټینګار وکړي او په دې اړه به له خپل روسي سیال سره خبرې وکړي. جرمنی چارواکو یو روسیا وګړی په دې هیواد کې د 14 کو موادو په واسطه د برید د پلان لرلو په تور نیولی دی. جرمنی څارنوالانو نن وویل یو 10 کلن ماګومت علي په برلین ښار کې نیول شوی او کور یې هم پلټل شوی دی. چارواکو ویلي د نیول شوي کس په 2016 کال کې هم زیاته اندازه 14 کې مواد په خپل اپارتمان کې ساتلي وو چې د برید لپاره ترې استفاده وکړي. ټاکل شوی ده چې د جرمنی د عدل فدرالي محکمه سبا ته د تروریزم په شک د نیول شوي کس په قضیه کې خپل حکم صادر کړي. او لویدیز قدرتونو د سوریې رژیم ته ګواښ کړی چې بیا کیمیاوي وسلې ونه کاروي. د امریکا متحده ایالاتو، فرانسې او برتانیې د سوریې ولسمشر بشار اسد ته خبرداری ورکړی دی چې بیا کیمیاوي وسلې استعمال نه کړي، لکه څنګه چې ده د خپل مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو د نیولو لپاره کارولې دي. په یو ګډ بیان کې چې پرونه وخت خپور شوی، لویدیز قدرتونو ویلي دي چې موږ قاطع یو چې که اسد بیا کیمیاوي وسلې استعمال کړي نو پر ضد به عمل وکړو. د اسد رژیم لخوا د ادلب د نیولو لپاره سختې بمباری او جنگ روان دی او په ادلب کې رپورټونه وایي چې د اسد ځواکونه د مخالفانو څخه د سیمو د بیرته نیولو لپاره کیمیاوي وسلې استعمالوي.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د ماسکو په کیدونکې غونډه کې ګډون نه کوي.
ما در نشست ماسکو شرکت نه کوو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سپتمبر په 4 د ماسکو غونډې ته د سیمې د مهمو لوبغاړو په ګډون طالبان هم اوربللي چې خپل ګډون یې پکې منلی، خو په دې غونډه کې د واشنګټن د نه ګډون په اړه خواشیني څرګندوي. د ماسکو په غونډه کې په ګډون سره که طالبان ګډون پکې وکړي څه غواړي لاسته راوړي؟
طالبان له دې نه داسې استفاده کوي چې ګوري اوس زموږ روابط نه یوازې د یو جنګي د یو نظامي ډلې په توګه مطرح دي، بلکې د یو سیاسي ډلې په توګه موږ مطرح یو.
په دې اړه مو د چارو د یو کار په نظر اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوي اوربند ته ځواب نه دی ویلی او د دې ډلې پر ضد د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې عملیات دوام لري.
تر څو چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوي اوربند ته مثبت جواب نه وي ورکړی، زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نه به پلان شوي عملیات ادامه لري.
اور چې په کندهار کې هغه میرمنې چې په لوی کرنیز فارم کې د کرنې مالداري او په نورو برخو کې روزنه ورکول کیږي ډېرې خوښې دي چې دا باید اقتصاد له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. د ژوند په شیبو ونیس پروګرام کې دا ځل زموږ د کابل د دفتر همکاران سره راټول شوي او په خپلو سیمو کې د اختر د میلو او دودونو په اړه خبرې کوي.
پر دې څه وای خپل لکه چې
نه زه خو یی چې مې کې دا څو راغله د ورڅ وچ شونډم برتره
دې تاسو کور کې خاتیدار نو څو اختر کې اوریدونکو چې اورینو پوسټ ورته
او زکه چې زه به دوته د باندې مسره کوم دې مې لیک کوم کور کې څنور کوم.
دا له بل اساسي بشري حقوقو نس پروګرام سره یو ځای در تخبرو. مننه چې ازادي رادیو او یو ځل بیا زمانو ریاس نوریز ماده تخنیکی همکار میر احمد صافی او د غرض د نور او همکارانو د لوی اختر مبارکي او منی په دې هله چې د اختر شپې ورځې په خوښي کې انتهره کړی. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د موسکو په کیدونکې غونډه کې ګډون نه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سپتمبر په 4 د موسکو غونډې ته د سیمې د مهمو لوبغاړو په ګډون طالبان هم وربلل شوي چې خپل ګډون یې پکې منلی، خو موسکو په دې غونډه کې د واشنګټن د نه ګډون په اړه خواشیني څرګندوي. روسیه وایي دا چې امریکا په موسکو کې د افغانستان په اړه کیدونکې غونډه کې ګډون نه کوي دا د دې څرګندونه کوي چې واشنګټن په دې نږدې کې د افغانستان د ملي پخلاینې د بهیر له پیلې دو سره لیواله نه دی. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال همدا شیبه رحمت الله افغان را سره د ټلیفون په لیکه دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په دې اړه نن یو لړ څرګندونې ازادي راډیو ته کړې دي. افغان صاحب، د بهرنیو چارو وزارت بالاخره د موسکو د غونډې په اړه څه وویل؟
بله نوري صاحب، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په سیمه او نړۍ کې د افغانستان په اړه په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې پروسې لپاره هر جوړیدونکي غونډه کې باید افغان استازي برخه ولري او د افغانانو په رهبری تر سره شي. د دغه وزارت وایي صاحب الله احمدی د چهارشنبې په ورځ د مسکو د غونډې کې د ګډون په اړه د افغان پلاوي په اړه داسې وویل.
روان دي سول از موارد حساسی است که یک روسیه ملی و پروسه‌ای است که با تمام نهادهای ملی و بین‌المللی توسط رئیس جمهور و مقامات ارشد دولت جمهوری اسلامی افغانستان مشوره شده و پس از او هم تصمیم گرفته شده. باید هر مورد در مورد روند صلح، هر چیزی در مورد روند صلح باید با محوریت و رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان باشد. ما در نشست مسکو شرکت نمی‌کنیم.
ټاکل شوی چې روان سپتمبر میاشتې په څلورمه نیټه په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دغه غونډه کې به پر طالب استازو سربیره د روسیې، افغانستان، چین، پاکستان، ایران او هندوستان استازي هم برخه واخلي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویناونه ویل چې آیا د مسکو په غونډه کې افغانستان ته د دولت دعوت بلنه ورکړل شوې وه که نه. روسي چارواکي وایي چې د مسکو د خبرو هدف دا دی چې په افغانستان کې د ملي پخلاینې پروسې کې پرمختګ وسي او دغلته هر څومره ژر چې ممکن وي سوله راسي. له دې وړاندې هم په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړې شوې وي، خو دا لومړی ځل دی چې په داسې غونډه کې طالب استازي ګډون کوي. بلخوا د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي هغه هیوادونو له لوري چې په افغانستان کې هدفونه معلوم نه وي او د افغان حکومت له استازي پرته غونډې جوړوي ګټه نه لري. د دغو کارپوهانو له ډلې یونس فکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تر څو چې زموږ بینالمللي دوستان مسره مشوره نه وي، د افغانستان داسې قدم د یو رقیب هیواد سره چې موخه په افغانستان کې معلوم نه دي چې ثبات دي او که تشنج دي، شرکت کول ضرور نه دي او دا مذاکرات نتیجې ته نه رسیږي.
خلک فکر زیاتوي د سولې په ګډو د افغانستان په اړه په بهر کې هر جوړیدونکي غونډه کې باید افغان حکومت استازي ګډون وکړي او سلا مشورې ورکړي تر څو د دې غونډو پریکړې عملي بڼه ولري. بلې نوري صاحب.
بلې رحمت الله، افغان له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریالو چې د مسکو په غونډه کې دا چې افغانستان ګډون کوي کنه، د افغانستان بهرنیو چارو وزارت دریځ څرګندو. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي او د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانستان د افغانانو په مشري او ملکیت مخته ولاړه شي. د افغانستان د حکومت مهم ملاتړی د امریکا هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې په دې اړه خواشیني څرګنده کړې چې د واشنگتن په دې غونډه کې له ګډونه ډډه کړې او د دې وزارت په وینا د دې ښکارندویي کوي چې په دې نږدې کې په افغانستان کې د ملي پخلاینې د بهیر له پیلېدو سره امریکا چندان لیواله نه ده. زما همکارې فرشته جلال زی دا نړیوال اړخ راخیستی دی، البته د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په دې اړه به نور جزئیات را سره شریک کړي. فرشته جان،
مننه. نوري صاحب، مخکې دې چې نړیوال اړخ ته ورسو، مخکې تر چې سټوډیو ته راسم و اعلامیه را لد افغانستان د ملي امنیت لشورانه، نو که لازمه ګڼي اول به دا د اعلامیه مهم برخه اوریدونکو ته وایو. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن په کابل کې د روسیې له سفیر الکساندر ماتینسکی سره کتلی او په افغانستان کې د سول لپاره پر روانو هڅو یې خبرې سره کړې دي.
بله بله، پرون دغه کتنه ترسره شوې وه. په دې کتنه کې په دغه اعلامیه کې د موسکو د غونډې په اړه هیڅ نه دی ویل شوي. یوازې دومره ویل شوي چې د روسیې سفیر د افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کړی دی. نن موږ د ملي امنیت د شورا لویان سره په دې اړه خبرې وکړې، وویل چې په دې اړه باندې نن بحث کېږي چې آیا افغانستان پکې ګډون ونه کړي، که ګډون وکړي که ګډون ونه کړي. بالاخره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن خپل دریز روخانه کړ.
نو دا اعلامیه اوس مطبوعاتو ته راستول شوې ده د ملي امنیت شورا له دفتره. د مسکو لخوا چې کومه اعلامیه خپره شوې ده، په دغه اعلامیه کې ویل شوي دي چې د امریکا متحده ایالاتو په مسکو کې پر روانه غونډه کې د خپل نګډون له اعلان سره دوی خوشحالي کړی دي او دا د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې په حواله څرګندوي چې امریکا د افغانستان د سولې په اړه دوه مخه سیاست لري. مسکو به د روان کال د اسمبلی په 14مه نیټه د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې کوربوي. د امریکا حکومت تیر وار هم په مسکو کې د افغانستان پر حالاتو په نړیواله غونډه کې ګډون نه و کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکا دا وار په دې غونډه کې د نګډون پړه داس توځي ورکړي چې لغراق ډکړه د روسي د بارنوي چار وزارت وایي چې په دې غونډه کې د افغانستان چین ایران پاکستان هند او د منځنۍ اسیا د پنځو هیوادونو استازي وربلل سوي دي د روسي د بارنوي چار وزارت ویلي امریکا ویلي دي چې په داس غونډو کې د ګډون نیت نه لري چې د افغانانو تر نظر لاندې نوي او د افغانانو په مشرۍ نوي دا نوري صاحب هغه خبره ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم کړی دا د امریکا نظر دی خو روسیا وایي چې واشنگتن ته دا ډیره مخکله واضح و چې د مسکو غونډه د افغانستان او روسیې په کوربتوب ترسره کیږي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي له دې څرګنده سوه چې واشنگتن یوازې له هغو غونډو سره چې د امریکا په مشرۍ وي او د امریکا ګټې پکې خوندي کیږي علاقه لري د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د افغانستان حکومت او د طالبانو استازو ته په مسکو کې په نړیواله غونډه کې د اګډون بلنه ورکړې ده سرګی لاوروف وویل چې د طالبانو لوري مثبت جواب رسیدلی خو خپل طالبانو یعنی په خپلواک ډول تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی
بلې فرشته جان له تاسو نه مننه چې د مسکو د غونډې په اړه مو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د وروستۍ اعلامیې نور جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړل ویلي دي دا چې واشنگتن په دې غونډه کې ګډون نه کوي دا د دې ښکارندوی کوي چې امریکا په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د ملي روغې جوړې د بهیر له پیلېدو سره چندان لیوالتیا نه لري البته یادونې وړ بولو چې په ځینو د افغانستان نه پرته د نړۍ په یو شمېر مسایلو پر سر د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې چندان ښې نه دي دغه راز له طالبانو سره د روسیې د اړیکو په اړه هم امریکایي چارواکو شک څرګند کړی چې دا به په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو په هدف وي او که د ځینو نورو اهدافو لپاره البته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په موسکو کې د افغانستان د سفیر وروستۍ څرګندونې هم په کلکه رد کړي چې ویلي وو روسیه له طالبانو سره له نږدېوالي غواړي چې د داعش پر ضد کار واخلي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې یوازنی هدف د سولې او امنیت ټینګېدل دي امریکایي وال سټریټ ژورنال رسپانه هم د موسکو غونډې ته په وروستیو کې پام اړول او په یو غونډه کې لیکلي وو په دې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده او د طالبانو په استازیتوب به هم د طالبانو د قطر د دفتر ستر مرکچی شیر محمد عباس استانګزی پکې ګډون وکړي په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپو نظر هم اخیستې دا چې موسکو د افغانستان په اړه داسې یو غونډه جوړوي او په هغه کې په تیره بیا طالبانو ته د ګډون بلنه ورکوي لدې اقدام هدف څه دی له اجمل تور له اجمل وبخي هوډمن سره غږیدلی یو
وروستي تغییرات او بدلونونو ته پام سره د روسیې دولت په ظاهره باندې دغه ادعا کړې ده چې موږ طالبانو سره معمولا په تماس کې یو لري سره روابط لرو او د افغانستان دولت هم د البته د جګړې په جریان کې کوم شواهد او مدارک ځ سره وي دي هغه د ښودنه کوي چې طالبان اوس د روسانو سره روابط لري او له هغو سره مستقیما تماس کې دي اوس داسې ښکارېږي چې د سولې په بحث کې هم همدغه اختلافات خصوصا د روسیې او د امریکې د متحده ایالاتو او په سیمه کې د هیوادونو په منځ کې یعنې په کومو معیارونو یا په کومو اهدافو چې اختلاف دی د هیوادونو په منځ کې د سولې په پروسه کې یا د سولې په بحثونو کې هم هماغه اختلاف پالل کېږي او عملا موږ د هغه مثلا نښانې ګورو اوس د افغانستان دولت ته مهمه څه شی ده په وروستیو څو میاشتو کې زموږ شاهدان یو د افغانستان د دولت ډېر مهم چارواکي توزلي روسیې ته سفر کړی دی او د روسیې مخامات سره د افغانستان د سولې پروسه کې د مرستې غوښتنه کړې او ممکن دغو خبرونو د اورېدو نه وروسته چې ګنې روسان د طالبانو سره مستقیم ارتباط لري اوس او هغه کومه اندېښنه چې روسان د داعش د حضور له افغانستان کې لري هغه د سبب شوه چې روسان خپل ارتباط له طالبانو سره په یو ډول په همدې خبره باندې توجیه کړي پاتې کېږي د افغانستان ستونزه د افغانستان جنګ متاسفانه ده په هر حالت کې د افغانانو په ضرر ده د افغانانو په زیان ده که دا افغانستان دولت ده او که دا وسله وال مخالفین یا طالبان دي دوی باید له هرې موقع نه چې کولی شي په افغانستان کې د سولې او د ثبات او د روغې جوړې لپاره استفاده وکړي اما که چېرې د سولې په نوم باندې د ځینو امکاناتو نه د ځینو ډیپلوماتیکو روابطو نه هغه د خپل پوځي حضور د توجیه کولو او د ښکاره کولو او د قوي ښودلو لپاره استفاده کېږي دا بیا دغه د جګړې ستونزه نور هم مغلقه کوي، هغه د جنګ تعریف نور هم مغلق کوي، عمل سولې پروسه کې به دغه نتیجه ډېره محسوسه نه وي.
طالبانو تر دې په خوا په نړیوالو سیمایزو غونډو کې ګډون نه دی کړی یا ورته بلنه نه ده ورکړی شوې، لیکن داسې ویل کېږي چې د مسکو په غونډه کې دوی تمایل ښودلې دی چې ګډون کوي. څه فکر کوئ که طالبان په داسې یو غونډه کې ګډون وکړي، او لکه څنګه چې د طالبانو ځینې سرچینې وایي چې دوی به ګډون وکړي، او اما د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرې ونه کړي، ځکه چې د افغانستان حکومت ته د یو فریق په سترګه نه ګوري، نو فکر نه کوئ چې طالبان به له دې غونډې څخه نړیوالو ته داسې وشي چې دوی د افغانستان یو اصلي طرف دي او نه یوازې یو جنگي ډله ده بلکې یو سیاسي ډله هم ده؟
اصلا مشکل هم دا دی چې په ځینې مواردو کې د افغانستان دولت البته د یو ښه نیت له مخې نه، ظاهرا داسې معلومیږي چې د افغانستان دولت د یو ښه نیت له مخې نه هر کړکۍ ته د امید په سترګه ګوري، اما بالعکس د موضوع اړخ بل څه یې په دې معنا چې طالبان لدينا دس استفادة كي تقولي يوز من روابط ما يوازي ديو جنگي ديو نظامي دالي بطوغة مطرح دي بلكي ديو شاسي دالي بطوغة منغا مطرح يو منغا لنا رئيس سر اتباطات سر و منغا ديو سر مستوالار لرو كانفرانسيو تزو وي بدير والواني توجيه كي تا نتيجة دس كي تي داغا دي جنگ تاريخ نور مغلق كي
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمندو چې د موسکو د غونډې په اړه چې طالبان هم وربلل شوي په دې اړه خپل نظر را سره شریکو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوي اوربند ته ځواب نه دی ویلی، او د دې ډلې پر ضد د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي. افغان ولسمشر له اختر مخکې د درې میاشتو په مخه په مشروط ډول اوربند اعلان کړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمي دریځ نه دی څرګند کړی، که څه هم د طالب چارواکو په حواله راپورونه وایي چې د طالبانو مشر د اوربند له اعلانولو ډډه کړې ده. رحمت الله افغان نور جزئیات وړاندې کوي.
وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو د افغان حکومت مشروط اوربند ته مثبت ځواب ورنه کړ، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د اختر په ورځو شپو کې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري په ځینو ولایتونو کې تصفیوي عملیات روان دي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د عملیات به تر هغې دوام پیدا کړي څو وسلوال طالبان د حکومت له لوري اعلان شوی اوربند قبول نه کړي.
د جنرال جمهور رئیس د هدایت سره سم تر څو چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند ته مثبت جواب نه ورکړی، زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نه به پلان شوي عملیات ادامه لري چې دا اوس هم په ننګرهار، پکتیا، غزنی، همدارنګه اروزګان، کندوز او هلمند کې زموږ عملیات چې دي دا ادامه لري، او کله چې موږ د اوربند په اړه باندې مثبت جواب ترلاسه کړي له هغه وروسته به زموږ عملیات ودري.
که څه هم ښاغلي جاوید په جګړه کې دواړو غاړو ته د اوښتو تلفاتو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو ویې ویل دغه عملیات په هغو سیمو کې ترسره شوي چې د وسلوالو مخالفانو تحرکات پکې زیات وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ د خپلواکۍ د 99 کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره مشروط اوربند اعلان کړ. له دې نه یوه ورځ وروسته د جمهوري ریاست ویان محمد هارون چخانسوري وویل که وسلوال طالبان اوربند وکړي، د افغان حکومت اعلان شوی اوربند به نافذ او کوي نه کړ. دفاعي او امنیتي ځواکونو ته هدایت ورکړل شوی چې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. که څه هم د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د اختر په ورځو شپو کې د ځانګړیو امنیتي تدابیرو خبره کړې وه، خو د اختر په لومړۍ ورځ یو شمېر وسلوالو د کابل ښار په بیلابیلو سیمو څو راکټونه وتوغول. دا په داسې حال کې ده چې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې جګړه مناسب کار نه دی، او په جګړه کې ښکېلې خواوې دې هڅه وکړي څو په دغو مبارکو ورځو کې په خپلو کې جګړه ونه کړي.
مخیر مایکروفون ستاسو نیس پروګرام کې مو ستاسو نظرونه واوریدل. د مخکینی کوچنی اختر خلاف چې اوربند اعلان شوی و په سیمه کې مو اوس امن ټینګ دی، د یو شمېر اوریدونکو نظرونه به واورو.
د موږ په سیمه کې په میدان وردګو کې نسبتا نور اخترو ته دم داسې اختر و چې د افغانانو د دوستانو د ملت په خوله باندې خندا معلومېده، نو زه په دې روزونو کې وګرځیدم د خپل دوستانو او قریبانو سره مې اختر مبارک وو.
اخیرا نه اختر نسبتا نور اختر ته ښه دی، خو دومره نه لري چې لکه کوچنی اختر څه دغه کوچنی اختر کې تر ډېره حده پورې د خلکو زړونه ډېر خوشحاله وو ور باندې وو. که څه هم په دغه اختر کې ور باندې نشته، خو بیا هم دلته هلمند کې هغه د تېرو په څېر جګړه نشته، حالت سم دی او خلکو زړونه خوشحاله دي.
عبدالله احمد له شرزا څخه په شرزا کې هغه څه چې کوچنی اختر وو هغه څه خوشحالي نشته. ډېر خلک داسې مایوس ښکاري، که چیرې طالبان اور بند کړی وای نو ډېر به خوشحالي وای.
زه میدان شهر غږیږم، عبدالله خبر کوم. اختر خو میدان شهر کې ډېر ښه تېرېږي، ډېر ښه آرام آرامي ده، ډېر کرار کرار ده، ټک ټک نشته.
ډېر صابیم د کونړ ولایت نه چې څنګه موږ تېر نور کوټ اختر دا نظر واچو د افغانانو لپاره یو ښه اختر. زه دا ګره چې موږ د کوچني اختر مانځل تللو نو په هغه د عیدګاګان نه چې دی امنیتي ځواکونه نه وو، نه تلاشي وه، هېڅ هم نه وو. ټولو خلکو چې دی ښه په اطمینان سره خپل لمونځ ادا کوه. ولې دا اختر چې دی څرنګه چې طالبانو ورونو د افغانستان حکومت هغه اعلان شوي وربنده چې دی مثبت جواب ورنه کړو، نو په دې خاطر اوس دې اختر کې چې موږ مانځه ته تللو هم امنیتي ځواکونه د تېرو اخترونو په شان ته ولاړو او د خلکو امنیت یې نیولی.
دا تاسو نظرونه چې مخکې د ازادي راډیو په اونیز مایکروفون تاسو پروګرام کې مو اخیستي او کور مو ودان. په کندهار کې هغه مېرمنې چې په لوی کرنیز فارم کې د کرنې مالداري او په نورو برخو کې روزنه ورکول کېږي ډېرې خوښې دي چې دا به د اقتصاد له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. له کندهار صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
دا په کندهار ښار کې د شوزو لپاره لومړنی کرنیز نمایشي فارم دی چې په جوړېدو سره یې ګڼو مېرمنو ته د کار زمینه برابره سوې ده. پر 25 جریبه جوړ دغه فارم کې مېرمنو ته د بیلابیلو سبزیو د کښ او د غواګوانو او چرګانو د ساتلو روزنه ورکول کیږي. په دې نمایشي کرنیز فارم کې تر ډېره نالوستي او کلیوالې مېرمنې برخه لري. دوامدار جګړې، بې سوادي او غربت د مېرمنو په ژوند کې د سترو او اساسي ستونزو په توګه یادېږي. ګلالۍ او فاطمه ازادي راډیو ته وویل چې دا په کندهار کې د دوی لپاره لومړنی بنسټیز پروژه ده چې اقتصاد به ورسره سم شي.
دلته چې موږ ته ټریننګ راکړي، په دې ټریننګ کې موږ ډېر شیان ترلاسه کړل چې اوس هم د کور نظافت، هم خپل اقتصاد پیاوړی کولای شو، او هم کولای شو چې په راتلونکي کې دغه پیسو څخه یعنی واخلو، یو کاروبار شروع کړو. ځینې ښځې چرګان پرانیسي، ځینې ښځې په کورونو کې خیاطي کوي. بل کرنیز په باره کې و چې ځکه څنګه وکړو، ځکه څه رقم یې دغه څه ګټه اخیستلی شو. کورنۍ وخت چې دغه څه موږ هم استفاده کولی شو، که هغه وکړو هغه کور ته مو زیبایي راکوي، ښکلا راکوي، او د بیبان څخه به مو اقتصاد سم وي، یعنی پیسې به مو نه مصرفېږي. یعنې ډېرې ګټې مو اخیستلې دي، ډېرې زده کړې.
د کندهار د ښځو چارو رئیس رکیات ځکزی وایي چې د مېرمنو د اقتصادي ودې او هغوی ته د کاري فرصتونو په برخه کې د دوی هڅې ګټورې ثابته شوي، او هڅه کوي چې مېرمنو ته نور کاري فرصتونه هم برابر کړي.
دلته اته ساتنې خویندې د زراعت برنامه کې دی، د یو ورځنی ورکشاپونه ورکول شول، او تر څنګ هم د کاروبار په اعتبار چې تاسو په خپل ولیدل د زراعت په باره کې د سپما په اعتبار باندې حتی درې میاشتنی کورس نه یوازې زموږ په ریاست کې دي، شپېته تنې خویندې وي، البته په ډاډ کې دي، دامان کې دي، تخته پل کې دي، او بولده کې هم دا برنامه زموږ خویندې لپاره په مخ باندې وړل شوي دي.
عمومي باور دا دی چې د ښځو د اقتصاد د غښتل کېدو لپاره د زراعتي پروژو ترڅنګ د هغوی لاسي تولیداتو ته بازار موندنه تر ټولو لویه اړتیا ده. د کندهار د ښځو چارو ریاست وایي چې د دې سیمې د مېرمنو لاسي صنعت ځانګړی شهرت لري، او که د بسته‌بندۍ او د مارکیټ پر معیار پر برابرولو کې مرسته ورسره وسي، ستره ګټه به ورڅخه ترلاسه شي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. رضوان مراد په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو په غونډه کې چې د افغانستان د سولې په اړه جوړیږي ګډون نه کوي. د دې وزارت وان ازادي راډیو ته ویل چې دا پریکړه له ولسمشر او نورو لوړپوړو مقاماتو سره تر سره مشروع وروسته شوې ده. دفاع وزارت وایي تر کومې پورې چې طالبانو هم اوربند ته غاړه نیوي، ښی د هغوی پر ضد به د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام ولري. د کونړ مقاماتو تیره شپه پاکستاني ځواکونو د دې ولایت په سرکانو ولسوالۍ دزې کړي چې له عمله دوه وړې انجونې وژل شوي او یوه بله ټپي ده. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار وایي واشنګټن په ایران کې د حکومت ړنګېدل نه غواړي، بلکې د ایراني چارواکو په چلند کې د بدلون غوښتون کې ده. او جرمني چارواکو یو روسي وګړی په دې هیواد کې د چودونکو موادو په واسطه د برید د پلان لرلو په تور زندانی کړی ده.
په همدې سره دوونیزو پروګرامونو ته ور رسیږي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې پروګرام واورئ، پام وکړئ د اساسي بشري حقونو ونیز پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبه بل خبرونه ته زه سید کمال شریف هر کله کوم. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د جګړې د قربانیانو د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د امبوزمن د څنګ مرستياله حنیفه ګروال ده. شرغلس
ډیر زیات مننه عرف صاحب، زه خپل سلامونه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب، په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دولت د ملکی وګړو د امنیت تضمین په برخه کې څومره بری علي دي.
ډیر زیات مننه عرف صاحب، باید وایو چې هر دولت مکلف دی چې د خپل خلکو یا د خپل اتباعو امنیت تامین کړي، او کچیرته دوی د خلکو یا د خپل اتباعو امنیت نشي تامینوي، دوی دې ته مکلف دي چې کله چې د وسلوالو نخټو او یا هم د تروریزم د برخینه د یو مملکت خاریان یا اتباع ضرر ویني، نو باید دوی لغونه حمایت وکړي. یعنی د هغه قربانیانو څخه چې د وسلوالو نخټو او تروریزم له برخې چې زیانمن کیږي، باید دوی لغونه هغه قانوني حمایت وکړي. چې لبد مرغه باید وایو چې د افغانستان دولت نن پوري په دې اړه کې پاتې راغلی دی. یعنی ک مونږ وګورو ل د طالبانو د حکومت د سقوط له بعد نه، کله چې نړیواله ټولنه افغانستان ته رااله او ډیری نړیوال ځواکونه په افغانستان کې ځای پر ځای سو، او هغوی نه تنها چې خپل د افغانستان د امنیت په برخه کې کار کول، د افغانستان امنیت اردو او پولیس هم دې ته آماده کول چې دوی د خپل دولت د یا هم د خپل اتباعو د امنیت د تامین ته آماده شي. اما سربیره پر دې چې نړیوال ځواکونو په ډیرو کلونو کې په افغانستان کې کار وکړ، او کله چې نړیوال ځواکونو هغه خپل مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل، بیا هم د هغې په سربیره هم دولت دې ته نه د توانېدلی چې د افرادو امنیت تامین کړي. نو په اول سر کې باید چې د افغانستان دولت د خپلو اتباعو د امنیت د تامین په تامینولو کې ناکامه پاتې شوی دی تر ننه پورې. او بعد له هغې نه هم باید وایو چې برلوې پر دې چې د امنیت په تامین کې ناکامه راغلی دی، د قربانیانو څخه د حمایت په حمایت کې هم ناکام راغلی. یعنی د افغانستان دولت تر نن پورې داسې کوم مشخصه پالیسی نه لري د دې لپاره چې د جنگ د قربانیانو څخه حمایت وکړي، خصوصا ملکی افرادو څخه. هغه ملکی افراد چې له تروریزم څخه او یا هم وسلوالو نخټو څخه زیان ویني یا ضرر ویني، دولت هیڅ کوم خاص مشخص راهکار د دوی د حمایت په اړه کې نه لري. لکه څنګه چې په تیرو نو کلو موږ په افغانستان کې 4,140 نفر ملکی وګړي تلفات، چې له دې جامینه شپږ دېرش فیصد یعنی 2,130 نفر مړه، 4,940 اویا نفر یعنی 4,000 نفر زخمیان موږ درلودل، چې له دې منځ نه 4,990 نفر ښځې او 1,415 نفر ماشومان ګڼل کیږي. او د دې ملکی تلفاتو عاملونو په اړه که موږ بحث وکړو چې د دې ملکی تلفاتو عاملونه څوک ګڼل کیږي، باید موږ وایو چې په مستقیمه توګه د دې قربانیانو ډیری لامل د دولت مخالفین وسلوالي ډلې دي، چې تقریبا 9.8% د دولت د مخالفینو وسلوالو مخالفینو لخوا مړه شوي دي، او 6,840 نفر د دولتي نیرو لخوا مړه شوي دي، چې یعنی په عمومي توګه کوم مغوایو اصلي لامل د دې تلفاتو ډیری تلفاتو د دولت وسلوال مخالفین دي او غیر مستقیمه توګه باندې یو اساسي لامل د افغانستان دولت کڼل کیږي پر دې چې هغه نه دي توانیدلی چې دا وسلوال مخالفین لمنځه یوسي.
ډیره مننه ګروال صاحب. تاسو په خپل خبرو کې ویل چې دولت د ملکی افرادو د امنیت تضمین کې لکه څنګه چې لازم او هغه سي بریالي سوی نه دي په وسلوال نشته کې د ملکی مرګجوبلې لامل دولتي ځواکونه دي او که وسلوال دي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې د وسلوالو نښتو کې یا هم تروریستي حملاتو کې د ملکی وګړو د تلفاتو اصلي او اساسي لامل همغه د دولت وسلوال مخالفین ډلې دي چې دوی ډیری زیان د افغانستان اتباعو ته یا ملکی وګړو ته رسولې ده لکه څنګه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون دا راپور چې په دې وخرو کې په دې اړه باندې نشر کړی ده خي چې نشپیته شریعت فیصد ملکی وګړي د دولت مخالفین وسلوالو ډلو لخوا زیانمن شوی دي او ته مرګ جوړ لوخته دا وی هم زخمیان شوی دي او شپږ زره او اته سو اته څلوېخت مورید نور د افغان سرتیرو لخوا دوی ته افغان سرتیرو او هم د نړیوالو سرتیرو لخوا دوی ته زیان رسیدلې ده او یا هم وژل شوی دي او ټپیان شوی دي چې له دې شپږ زره اته سو اته څلوېخت نفرونه 2901 شپته مړلرو او درې زره اته سو واتیا نفر ټپیان دي چې په کل کې کوم غوایو لسه شاري او فیصد تلفات افغان او نړیوالو سرتیرو لخوا موږ درلودلې دي په دې تیر کلو کې.
دولت د جګړه ځپلو او یا د تاوتریخوالو د پیښو د قربانیانو د ملاتړ په برخه کې څومره اقدامات کړي دي او یا څه پروګرامونه تر لاس لاندې لري؟
سې باید وایو چې د افغانستان دولت د نړیوالو حقوقي اسنادونو په اساس باندې مکلف دی چې لخپل اتباع او څخه قضایي فرهنګي او امنیتي حمایتونه وکړي. یعنی کله چې د ملکی وکړي تلفات ورکوي او یا هم قرباني کوي دولت مکلف دی یا هم د عاملین عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري او یا هم د دوی د امنیت په ساتلو کې باید لازم اقدامات وکړي او یا هم کله چې کوم څوک د وسلوالو نښتو څخه او یا هم د تروریستي حملاتو څخه زیان ویني دولت مکلف دی چې هغوی ته د هغه ضرر چې ورته رسیدلې یا د هغه زیان چې دوی ته رسیدلې د هغو د هغې غرامت پرته وکړي هم جبران ورته وکړي. دا په دې معنی چې په دې اساس چې موږ وایو چې دولت مکلف دی چې د اتباعو امنیت تامین کړي او کله چې دوی په خپل دی اساسي وظیفه کې پاتې راځي نو دوی مکلف ده چې د قربانیانو څخه په هغه اساسي توګه یا په هغه لازمی توګه حمایت وکړي. لکه څنګه چې موږ وینو چې د افغانستان دولت د اتباعو د تامین په اړه کې ضعیف ده، یعنی نسی کوي چې په هغه توګه چې باید د اتباعو څخه حمایت وکړي، یعنی دوی امنیت تامین کړي، نو کله چې دوی نسی کوي چې دا کارو کې باید حداقل کوشش وکړي چې د دې حملاتو له قربانیانو څخه په مناسبه توګه باندې حمایت وکړي. لکه څنګه چې د افغانستان دولت بعضی هغه حمایتي میکانیزمونه ست دي چې هغه ډیر زیات مفید نه تمامېږي، لکه څنګه چې د افغانستان دولت مثلا د کچیرته حکومت وسلواله نخته کې هم په کومه تروریستي حمله کې کوم څوک شهید سي د غوي فامیل ته یو لک افغاني کومک کوي، که چېرته کوم څوک زخمی شي هغه ته 5000 افغاني حمایت کومک کوي یا هغه حمایتوي، چې دا کومکونه د حمایتونه کافي نه دي. یعنی که چېرته په کومه حمله کې کوم فامیل خپل یوازینی سرپرست لاله سر کوي، آیا هغه یو لک افغاني کوي چې د دوی د فامیل هغه اساسي نیازونه او ضرورتونه ورته پوره کړي؟ د موږ ټول په یو چینه سي کوي. نو باید دولت کوشش وکړي چې یو اساسي قانون په دې اړه باندې د تروریستي حملو یا هم د وسلوال نښتو د قربانیانو د حمایت څخه یو قانون منځ ته راولي او هغوی ته د هغه زیان د رسیدو په اړه باندې اساسي میکانیزمونه رامنځته کړي، اتباعو د حمایت څخه منځ ته راولي. بیا هم په دې دومره کلونو کې د افغانستان دولت سربیره پر دې چې کوم خاص کار نه ده کړی د قربانیانو څخه په حمایت کې، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپلو هڅو کې کوشش کړی ده چې حداقل د ثور نلسمه یا د دسمبر نلسمه سره مطابق کیږي په 1950 کال کې دا ورځ د قربانیانو د یادبود پورز باندې ملي ملي یاد بوت ورځ باندې مسما کړه، او په دې ورځ کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تروریستي حملاتو د قربانیانو څخه د حمایت او د هغوی د حقوقو د دادخواهي په ورځ باندې ولمنځله یوونه ولا، او دغه ترڅنګ باندې بعضی نور دولتي نهادونه هم دي چې د قربانیانو څخه تر یو حد پورې حمایت کوي، لکه څنګه د افغانستان جمهوریت ریاست، د دفاع وزارت، د داخلي وزارت، د ملي امنیت ریاست، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د سیاحت عامه وزارت، د کار امور اجتماعي او شاده او معلولین وزارت، او داسې څو نورې دولتي ادارې دي چې له دې قربانیانو څخه په مشخصه توګه حمایت کوي، اما دا حمایتونه کافي نه ګڼل کیږي، او دولت دې ته اړ ده چې هغه خاص میکانیزمونه منځته راولي تر څو له دغو قربانیانو څخه په سمه توګه حمایت وشي.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان دری کسا پولیس وژل شوی دی
تاکارو سرسکنه بجه تاکار مریض راغی
آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره و
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
زموږ موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. ګروال صاحب، د ورستي پښتني پتوګه کچيري دولت د جګړه زپلو یا ملکی افراد چې په جګړو او یا د تاوتریخوالي په پیښو کې خپل د کورنۍ غړي یا دوستان له سر کړی قرباني سوي دي، لکه څنګه چې لازم ده هغه زملاتړ ونه کې پایلې به سي.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. باید وایي چې د افغانستان دولت د توریستي حملاتو او یا هم د وسلوالو جګړو د قربانیانو څخه حمایت کوي، اما هم حمایتونه لکه څنګه چې مخکې هم وویل کافي نه ګڼل کیږي، یعنی هغه یو مقدار نقدي پیسې چې دوی د دې حملاتو قربانیانو ته په نظر کې نیولې، مثلا شهدا او تغه یو لک افغاني او زخمیانو تغه 5000 افغاني کول کیږي، او یا هم دا چې اکثریت حتی لګل کیږي، او یا هم خوراکي مواد ورته ورکول کیږي، دا هغه کافی حمایتونه نه ګڼل کیږي. یعنی که دولت غواړي چې خپل هغه اتباع سره یا د خپل مملکت له وګړو سره مناسب ارتباط ولري، او هغه فاصله چې د خلکو او د دولت په منځ کې ده هغه له منځه یوسي، نو دولت دې ته مکلف ده چې اساسي میکانیزمونه منځته راولي. اساسي میکانیزمونه به دایي مثلا د قربانیانو فامیلونو ته یا باید کوشش وکړي چې د کار درامسته کولو زمينه فراهم کړي، او یا هم کوشش وکړي چې دوی ته کچیرته کوم څوک معلول کیږي باید کوشش وکړي چې هغه لازمه قانوني حمایتونو څخه برخمن کړي. په دې اړه باندې یو خاص قانون منځته راولي چې د جګړې او د توریستي حملاتو له قربانیانو څخه حمایت وکړي، او کچیرته حکومت دغه لازم حمایتونه رامنځته نه کړي، یعنی خلک د خلکو اعتماد لمنځه ځي په حکومت باندې او په دولت باندې، نه سي کوي په هغه توګه چې لازمه ده حمایت وکړي، ځکه چې کچیرته دولت له اتباعونه حمایت نه کړي چې د دولت اساسي وظیفه ګڼل کیږي، نو اتباع هم نه سي کوي چې په دولت باندې اعتبار وکړي. او د بشري حقوقو نقض زیاتیږي که د قربانیانو څخه په مناسبه توګه حمایت نه سي، یعنی د افرادو هغه اساسي حقونه لکه د انساني کرامت حق، د ازادي او د امنیت درلودلو حق ده، او یا هم د کار درلودلو حق ده، یا هم د مناسب ژوند درلودلو حق ده، هغه ټول حقونه تر پښو لاندې کیږي، او په ټولنه کې یو نوی ګډوډي او انارشیزم منځته راځي.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک کلام مال
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی، ښا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بشه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو قریبه دي کومه
ارغه اس به ټکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړاون کې
فرشته مرسل.
لگرزم شیرا یاد رشتی مڑی اختر کی سان سان لگرزم شیرا یاد رشتی مڑی اختر کی آغا وقت بیل وچی نتریزی بمی اوڑی اختر کی
اختر پتو کتو کرا غای اختر پتو کتو کرا غای نمی کالیشتا ندی غاڑی میلونا درنو دوستانو تر هر څه وړاندې مو اختر مبارک شه. له مبارکۍ وروسته باید درته ووایم چې نن د نور خپرونه په خلاف له موږ سره خپل همکاران دي. که څه هم تاسو د دې هر یوه له خواږه غږ سره آشنا یاست، خو بیا به یې هم زه در وپېژنم. له هغه وروسته دوی د خپلې سیمې په رواجونو او دودونو خبرې کوي چې د دوی په نظر جالب دي، نو ځکه به اوریدونکو ته هم په زړه پورې وي. ادیس پردیس زموږ د خبر د برخې تکړه امکار، هغه څوک چې ساري وخت دفتر ته راځي، مازیګر تر ناوخت هم دته په کار بوخت وي او کله ناکله خو جمعه هم راځي. رحمت الله افغان زموږ لایق لوړ قدی او کوچای امکار. اجمل تورمان د خبر د برخې ایډیټر. اوموین هیواد چې ځوانانو ته خبرونې جوړوي او له حال څخه ځان او اوریدونکي خبروي. ننګیار نشنا چې تاسو ټولې له غږ سره آشنا یاست او کلونه کلونه کېږي چې له ازادي راډیو څخه د ګوړیا چار خپرونه چلوي. مریم توخی زموږ د کور کلي د خپرونې جوړونکي. ښه راغلاست ستړي مسې، اختر مو مبارک سه.
خیر وسې کور دې ودا تاسو
ډیر مننه. په پیل کې براسو ننګیار صاحب ته.
ننګیار صاحب خو جګونو کې ګوړی اچار هم راوړی دلته.
خو اختر د نو دی ګوړی اچار خو به طبعا کوم څه یو سره.
د ګوړی اچار خو تیار جوړ کړای دی، خلکو ته وړاندې کړای دی. ان شاء الله چې ټول به اورېدلې دي. خاص خبرونه دی ګوړی اچار لار څنګه لومبه د لوی اختر مبارکي دی افغانستان ټولو مسلمانو او غمزه پلو خلکو ته وړاندې کوم. زه به تاسو یو دود وایم چې د منګه د قری نه د پورته دی او قریه د هلته د ما د ترور کور وخت خاله کور نه نوغود په وډی رغټه کټو کې البته هغه پخوانی کټو وی د خټو د ډیر غټه کټو په دې کې هغه پخکړې و د شوروا د دوه بجې وی وای موږ تر اوسه ډوډۍ نه د خوړلې د اختر مالی والی وای ځکه چې اوس وای د موږ کلیوال راځي سړی دا خو دوه بجې دي نو په دوه بجو باندې څنګه کلیوال راځي وای دا خو د منګه چې دا د منګه څلورم کور دی یعنی درې کورو کې به نور خوړلې څلورم کور دلته راځي خو
واقعا چې اره سیمار ولایت ځانته ځانګړی دود لري نو تورمان صاحب خو مو د ایډیټ نه راپورته کړی دی د دې لپاره چې وخت ځای نیسي او بیرته خپل کار ته لاړ سي. اوس به نوبت تورمان صاحب ته ورکو. تورمان صاحب، تاسو به داسې یو څه راته ووایئ چې د اختر په ورځ همدلته دفتر کې ورسره مخ سوی او تاسو ته ډېره جالبه وه، هغه کومه ستړیا چې د کار وه په غنه یې پوسوی، داسې کوم څه لرې؟
نو جالبه خو دا دی چې د اختر په ورځ دا تاسو سره مخ شوم.
امدا جالبه ده
کار وته دا ننګر صاحب زره مخ خبرې وکړې دا دور دستور په اړه د خره یو څو کمی سي لمون نه زیات زړه کړی دی. هغه مخ هم د خار کې زیګدلې او خار کړه لوي شو یو خار کړه د سپینګیر شو سیمه اختر په ولا کړې دی چې تلته څنګه کیږي څنګه کیږي. ولی یو شی ما ډیر جالب و دا د قربانه اختر دی د نو اختر خلک قرباني کوي پکې د موږ دغه د ازبک او ترکمنانو نه چې دي کنه دوی په لوی اختر کې میوه نه اخلي
ولی
اسره ما قربانی چې کی خپل برخه کې مغه خي چرسیږي هغه بیا د سي اسره کړو کې یا مثلا یو بل رقم دغه خ پخي او ته چې کور ته ورځي بیا د دې در سخان تیار غوړېدلې اضافه مصرف نه مخنیوي کې وزمن غزن کسان چې هم وچه می واخلي هم تازه می واخلي هم قربانی کې یو خم سي خلک تور کې یو ډول پلس وسنه شرایط کې مثلا چې
مثلا لکه څوک دسی کې
لکه خپل
څوک دسی کې پر دې سه وای خپل لکه چې
خپل نه زه خو یت شي مې کې د څو راغله د سوچ شونډې برتره
ایت اسکور کې خچدار نو سو اختر کې اوریدونکو چې اورینو پوسټ ول ټول
او زکه چې زه به دوته د باندې مسره کوم ملي ملي کوم کور کې څنور کوم د هدف دا رشه په دغه شرایطو کې چې مثلا دی وزدي بیکاری او د مزاټي دي کنه لا خپل کدا سې د دونه مثلا چې تر ډیره پوری سړي اقتصاد نه زیان منې کنه خو خو به دغه نه ته باید قرباني وکې د باندې کیږي او خپل برخه در رسیدي کدا سې رسم مثلا نور زین کې چې دا بده نه وي
دا خو سې د ازبکرونو هغه دود مکتویل کنه لخ خپل دود نه خبرې وکه او بیا لار سي بیر تخپل ډټ د نو بیا خو پيګي کلار نسي چکیږي
خپل دود خو دا نه شي ځان مشرو ګورم سم اوس می سن زختو شه ده
او دا خو زيده
نه مشرو ګورم اختر یې ورنه اخلم
سن خو
پاتی اختر تاسو ډیر نیکمرغه غواړم نو تاسو کې غواړی چې لاړ شئ که موږ سره کښېنې په بنډار کې خو کښېنې
او که بنډار کې کښېنې ښه بنډار زه غواړم زه خپل اخترې واخلم او زه
په مخه مخه ستاسو تورمان صاحب ښه اختر ولرئ تورمان صاحب خو موږ رخصت که ځکه پوهیږو چې که د اختر ورځ هم ده باید خلکو ته خبر ولري کنه او خو لاړو راګرځو خپلو د خبر د برخې پاتې همکارانو ته نو زه فکر کوم چې دلته به بیا افغان صاحب مشریک پردي صاحب ده
افغان صاحب مشر ښکاري
افغان صاحب مشر ده
یو 45 کالو ده
مریم نه به پوښتنې وکړو څوک مشر ده
زما په نظر که ویښتانه ته وګورو خو د پردي صاحب ویښتان کم دي او که سن ته وګورو نو افغان صاحب به مشر
افغان صاحب راګرځو تاسو ته تاسو هغه څوک یاست چې ډېر وخت مو په کلي کې تیر کړی که داسې راته ووایئ چې هلته اختر خوندوار وکړه دلته
په لومړي سر کې تاسو ته د میز ټولو ګډونوالو همدارنګه ټولو د ازادي راډیو اورېدونکو ته زه هم خپل وار سره د لوی اختر مبارکي وایم په دې کې خوشحاله ناسته چې کلي کې هر څه طبیعي شی چې یا ټول خوندور
هغه د دوی یوه ټپه ده که نه وایي مورې کوچیانو ته مې ورکړه کنډک کنډک مستې به خورم چې هغه به شمه
موږ تاسو په موټر کې ناست یو د کوچیانو کورونه تېرېږي یا کوچیانې کډې رامنډې راځي یا په بله خانه کې ناست یو لرې د کوچیانو یو کېږدۍ وګوري نو دا ځوان یې راته ډېر خوندور خو چې کله بیا په کډه کې روانې په کېږدۍ کې ناستې تا ته پته ولګي چې ځوان څومره پر مشقته سخت ځوان ده
تا
مخکې یادونه وکړه د ښار کې د اخترو او په اطرافو کې د اخترو لپاره تقریبا 12 کاله کېږي زه په ژورنالیزم کې کار کوم له خوشبختانه وایم دا 12 کلو کې یو اختر ما په کلي کې بشپړ نه تېر کړی البته ځمه خو یو جالبه خاطره په داسې ده چې د تېر اختر چې د اوربان اختر او د خوشحالۍ او د سولې اختر و په دې وخت کې چې کله د اوربان اعلان وسو موږ په کور کې چې کابل کې ځان لپاره اخیستي و موټر کې مې واچول ټول مې وړو لوګر کې مې وخوړل یعنې د ماشومانو لپاره د ما د کورنۍ غړي لپاره په ښار کې اختر ډېر بې خوند و هلته چې ولاړو د اختر خوند و مزه مو وکتله
راګرځو د تاسې په خوا کې هېواد ناست دی له ده سره به خبرې وکړو له دوی نه به پوښتنه نه کړو چې عمر د هېواد غټ ده که د پردې ځکه هېواد تر اوسه وادرنده کړی داسې نه شي چې څوک یې سن واوري او بیا به ممانعت کوي وګوره هېواد طرفداري مې دې وکړه دلته
پردېس کور ته خو زه ورغلی یم دوه مېرمنې لري
پردېس
هو دا خو
هغه دوه ماده ته خو یې موږ هم ورغلي وو
هېواد خو نامزد څه وایده په دې ورځو کې
نه مه کوې د بېچاره چانس مه سوځوئ
مخکې مریم ته دا خبره وکړه چې موږ به تا داسې معرفي کړو چې تا کوژده کړې ده که نه
او
اختره یې درته راوړی چې څه یې درته راوړی وایي چانس مې مه سوځوئ که نه نو ننګیار صاحب اوس دغه کار له ما سره کوي
نه دا زه وایم شاید اورېدونکي په ما باور وکړه ځکه د خپرونې چلوونکي هېواد وادرنده کړی
او د یوې ښځې شاهدي نه صحیح کېږي
تاسو مریم خبره وکړه مریم ته خو زه ګورم دولس کلنه ده دولس کلنه کله څوک کوزدا کی یواد
مریم څنګه ورته وای ډیر نن غلې د دې اختر ورځ
ګوره یو صفر د کم ک افغان سه یو دولس ته چې دی خواته یو صفر ور کی یو سلو شل راځي کنه
نو شل به خو مر دین سانان نه نو
بیا په افغانستان کې
البته هوا جان مبالغه وکړه او البته افغان سه هم شوخی وکړه دومره کوشنی هم نیم دومره غټه هم نه
پاتل اس به
که مریم جان تاسو به سره ګرځم هوا تاسو برته وایې چې کله ځوانانو سره ګرځي په اختر کې میلی ته ځي کنه کوم هغه دود ده چې ځوانان یوازې په اختر کې کوي او تا ته ډېر خوند درکوي
کلي کې مو موږ اخترونه ډېر تېر کړي دي او ښار کې هم البته زموږ سیمه کې لږ لنډې وایم داسې دي چې درې سهاره د خلک چای جومات ته راوړي او اوله ورځ ټول کلیوال ډوډۍ هم جومات کې خوري نو هغه ډېر جالب وي خو بیا دا چې د زړه ملګري دی وي چکر ور سره لاړ شي کینې لوبي وکړي دا په اختر کې بیل خوند لري
یو څه چې په اختر کې معمولا د ځوانانو ترمنځ پیښېږي هغه ځینې ځوانان د اختر په خوشحالۍ شاید پردې صاحب هم دا خبرې موږ سره ومني ځکه دا یم ځوان ده مخکې مسې ټوکې ورسره وکړلې دوی ځان ته زیان اړوي که
عینکې چې چا اچولې وي هغه ځوان نه وي
نو خیر عینکې خو سټایل دي خو اکثره کسان بېچاره د عینکې ایسته کړي نو که داسې راته وایي اکثره ځوانان دوی خپله ځان ته تاوان رسوي مثلا کله چې دوی لامبو خوري غرقېږي دغه مسایل هر وخت په تېر اختر کې تا څومره لیدلي
زموږ عینې نږدې خپلوانو په اختر کې تللی وو د قرغې بند کې غرق سوی وو نو داسې پېښې ډېرې کېږي حتی ځینې نورې ناوړې لوبې هم کېږي په کلیوالو سیمو کې مثال مارغانو حیوانات سره جنگوي یا خپل دغه سیلامبو کوي کنه ځینی نور داسې لوبي کوي چې هغه کې دی شي د دوی ژوند ته خطر پېښ کی داسې ډېر کیسې شته دي
د اختر ورځ د پدې ورځ خو که څنګه باید موږ د غم خبرې ونه کړو خو د مو دې لپاره یاد کړل چې هغه څوک چې لورته پېښ سره نه دي مخسوي متوجي
وي باید متوجي شي بالکل ګور خطرناک ساحو ته تلل په خطرناک ځایونو کې لوبي کول لکه مثال سیندونه دي یا داسې بندونه دي دا خپل خطر لري سړی باید لږ متوجي وسی ژوند چې دی خوږ دی داسې اسانه به سړی لاس ورنه
مننه قدرمنو دوستانو پر دې صاحب مې هم په داسې وخت کې ستړي تر وغوښته چې گزارش لیکه نو ځکه کوشش به وکړو چې له دې سره هم خبرې لنډې کړو او د دې لپاره چې کار وروسته پاتې نه شي
گزارش خو که د گزارش لیکلو پسې شي بیا به ځکه زموږ چې دا رازو گزارش لیکو او تر تګه پورې نو زه وایم چې د هغې نه خیر وسي چې بل نه دې را کړه دلته اورېدونکو سره څو دقیقې د سیاست نه ورواخه گزارش نه ورواخه
همدا خبر ما اوس تاسو ته کوله خره چې خایزم ډاډه کړم چې پیغام خبري وکم گزارش کیږي
کیږي بالکل
پر دې سب همیشه اورېدونکو تاسو داسې وخت اورېدلې چې تاسو خبره جدي خبر وړاندې کړئ په تیر بیا افغانستان غو دی ملک چې اکثرا انفجار انتحار دا مسایل نن د اختر ورځ ده او تاسو موزیک هم د خبرونو تر بلیل چې نن به د خپل د خبر سټایل بدل کړئ
بالکل
دا به خوشاله
دی به زمزمه درته وکړي
زمزمه اوس خدا به ډیر کی
کوشش به وکم زه داریګم دا اوس هم چې زه غږیږم زه کې دی شي هغه خبر په تونو په مغه غ باندې به غږی زمزمه کوم خو اختیار کوم اوس مې ذهن کې څه نشته چې څه بوایم خو یو مسله ده چې مونږ اصلي د زمزمې ملګری هغه سړی نشتا او اکرام هغه چی خپلم زمزمه کی او تا تم پاس در کی چې دا وای خیر افغان صاحب ځان غلې نیولې زب یو ټاپه وایم وای چې اختر چې تیر شي بیا براشي د تور خاورو مسافر کله راځینه
من خبر دې نه مړای
بالکل ما دا ویل چې زب دا ټاپه خو مجبورم کړم بل شهر سره
څو وای
تو وای ز تر ته وای او پاس راک چې زی وای
ګوره دا اختر چې ده کنه دا د خوشحالي ورځ دی د کې به د مینی خبرې وشي د من خبرې وشي ته په دې کې بس د تللو مسافر خبره کوي
کنه زه ته وس را کو کسم
ز ټپه درته وایم زموږ په اصطلاح زنانه دا خو خیر هم وای وای
راز دا زنانه مردانه نه لید
تر اوسه لا تا ګرم نه درا
وای ته د اختر په سبا راشه زبا دروزم تور سترګې سره لاسونه نو دا ټپه پردیس ویرا ویلا خوننی یو بل ټپه راته ویل نه پیغام
راګرزو د تعلیمي برخه همکارې ته مریم جان ته بخنه به ورنه غوړم زکه چې نور همکاران
خو سره تا تر خواله او شو هغه ته د نوبت ورنه
خبر دا و چې مریم جان خپل کار لږ خلاص کړی و او د نور همکاران چې کاری پاتې و نو په حساب ما ویل چې هم څوی وایم خرمام ثواب ام بدلت لمګو تای سره ګډون وکي ام خپل کار وکي مریم جان اختر دې مبارک سه
ها مننه کوم ډیر زیاته په پیل کې خو تاسو سخت مبارک ویم جامع مبارک شاو خپل درنو همکارانو ته هم درنګ د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته د اختر مبارک ویم یو ټپه به هم ویم چوي وای اختر شکر دې چې راغلی اختر شکر دې چې راغلی او په انتظار درته ډیر مودې ومه
ولی ولی
زکه چې اختر کې خوشالۍ راځي په نورو ورځو کې
تاسو هم سره خپسه وې
خو خیر
نو ځکه زه غواړم چې دغه درې ورځې زموږ د هېوادوال هم داسې که خفه وي که هر څه وي سره خوشحاله تېرې شي او دغه موږ ته یو فرصت ده نو په نورو ورځو کې خو طبعا لږ څه ناخوالې شته په افغانستان کې نو ځکه موږ ورته انتظار باشو چې خوشحالي راشي د خیر سره
مریم جان هغه دود چې هغه یوازې د تاسو په ولایت کې ده په نورو کې کمرنګه ده هغه څه ده
اگر چې زه په زابل ولایت کې زیږېدلې هم نه یم زه په کابل کې زیږېدلې یم او دلته رالویه شوې یم خو زما پلارجان کیسه کوي البته د ارغنداب ولس والی څخه وای کله به چې د اختر ورځ شوه د اختر په سهار به وخت دغه د کور خزینه پاتې دي او دوی به په تبخی ډوډۍ پخول داسې پاتې ورته وای دا به په تبخی پخی کړي ډېر به پخی کړي او شروا به پخه کړه او تر څنګ به وری حتمان وي نو بیا به چې خلک راتلل د جمعه نه لمز به چخلا شو بیا به اول هر څوک چې مشرو د کلی الته به ورتلل د مو چې میوه په ځای د تازه میوه په ځای به ډوډۍ و شروا به و او د بتغوخه به و وریجه به وي نو هر څوک به چتلل لګ لګ به خوړل لا بیا هم داسې په کورو باندې هم اختر مبارکي کده او هم به دغه ډوډۍ خوراله نو موږ ته به داسې جالب و چې موږ خپل پلار ته پلار جنه د دوی بیا نه مړیدل نو پلار به وایل چې دوی خو داسې ډوډۍ نه خوره چې ځان مور کی
افغان صاحب تاسو ډیر تاګ را تاګ له کوچیانو سره لري کنه دغه په دود کې کوم دود تاسو ته ډیر د خوښي وړ ده او اختر څه رقم مونځ دی؟
څومره چې ښار ته انسان نږدې کیږي، پرمختګ ته نږدې کیږي، عصري کیږي یا ټکنالوژي تخنیک ته لاسرسی پیدا کوي، عمر یې ژوند تنګیږي. یعنې هغه کسان چې ښار نه لرې دي، صداقت هغه خلکو کې دي. د ښار کې مسته باید پټه د پاتې نه وي،
ډېر پاتې خبرې کوي.
یما ست خپل قوم شي خوږیږي، هغه صداقت ټولنیزوالی
په اختر کې رښتینی مینه ده.
واقعیت موږ سیمه کې داسې رواج ده، کله چې اختر دوه ورځې مخکې کینو پلان جوړو د اختر لپاره. په اوله ورځ به څلور کوره ډوډۍ کې، په دوهمه ورځ به درې کوره، په پنځمه ورځ به څلور کوره، د شپې به دا کې. یعنی ښه منظم پلان ورته جوړو، بیا پلان مطابق ځي. تر غرمې پورې نارینه، غرمې نه وروسته تر دو بجو پورې ښځې، څه رقم چې نارینه ځي ښځې هم داسې ځي. خو یو شی چې ډېر د یادولو وړ ده، د کلي کې چې کوم مصرې سهار وختي ټول کلي مشران راځي، اختر مبارکي ورکوي، یعنې وروسته پلان جوړوي، بیا ځي اختر لمونځ کې، اختر لمونځ نه وروسته قرباني کې، بیا یو بل ته سره ځي. موږ کې د ښځو حقوق او د نارینه حقونه یو ډول
مساوي
دي. څه ډول چې نارینه ځي کور ته، ښځې ماسي ځي.
یو بیتو دی چې ځي کنه، وایي: یو ځلې ځان کړي درته ګران، بیا درنه ډډه کوي، یار مې کوچی دی له یو زړه بل ته کډه کوي.
افغان صاحب جواب ښه سورت وایي که نه؟ همداسې په لنډۍ
بس ده وویل، نو زه به جواب نه ورته وایم.
څنګه په ذهن کې مې نشته؟
انسان د مینې دی راسره.
که څه هم زړه خو مې غواړي چې ډېرې خبرې تاسو سره ولرو، زکار یو جالب خبرې د اختر په اړه لري، خو د خبرورې وخت کم ده، نو مجبوره تاسو سره
پمونیکو. او یو خبر از ما یاد شو، ما په اول کې اختر مبارک کړی وای، ټول ته د اختر مبارک وي، خوشاله دی اوسی او ټول ژوند دی له نیکمرغه ډک وي.
بیا هم نیکمرغه اختر ته غوړم ټول ته.
مننه کوم، کور وده.